د سهار اته بجې دی د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلي په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خپره شوه، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمانه ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان یې په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپېژندلې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1252 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپېژندلې دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 ټنه وریجه د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجه به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنۍ وویشل شي. WFP خبرداري ورکړی چې د روان اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمې پر پیرومایسکی خارګوټی د روسیې د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومانو په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمې والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې دا راکټي برید پروند ماسپخین لې وینم بجې ورسته وشو او په نتیجه کې ګڼ شمیر موټر وسوځیدل او د سیمې د اوسیدونکو د کورونو کړکۍ ماتې شوې. بلخوا د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کیږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشا ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې خپلې نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې 2 اونۍ کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې 2 اونۍ کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړه.
د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې دا د وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لیږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لا هم په بشپړه درملنه نه دی بریالی سوي.
مریض مینس پرڅوب لري او خوارځواکۍ دی، نورې مشکل نه لري. کم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي، باید بیمه پیستانې دغه مشکل دی. صورت ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا نیم نیم کال شیدې ورکړلې. علت یې نه پوهېږم. د اورزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي هغه هم تر اوسه تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې راغلم اورزګان شپنیرو ته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راغلم دلته هم وسپدای و چې پوښتنه تشخیص نه دي ستوري مو دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated da 2023 kal da me miashte tar paya pa afghanistan ki 3,293,205 mashuman la khwarz waqai kridal che da takhzi ajal amlatar tai artya darloda pa adish mir ki 1,104,490 wi shadid khwarz waqai darloda aw 2,104,510 la manzani ke che khwarz waqai kridal دل چې لسختو طبي اختلالات او مرګ لګوخ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نسناسته په افغانستان کې د ماشومان لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواخي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې پاتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایي هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیټ روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې یوولس روزل سوي کارکونکي شامل دي، د ماشومانو او میندوارو او شدي ورکونکو شوزو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې اتلکه او څلوېږ دره هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدي ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خځو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلابیل خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي چې د نوي بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2,000 خځینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خځو د حقونو ځینو فعالانو دا پرنجونه او خځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي طالبان د خپلو افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوي هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکونکي خزینه دي او د دغه ځی څخه خزې کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه ورتیاوي ترلاسه کړي او دغه اقتصادي او ټولنیز ورتیاوي د دوی په ټولنه کې د دوی په موقع موقف باندې کیږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادنه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی فعال وي باید دوی سره وډبوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم نه کړی. ځنی او اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علی جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورځ براشي چې خوځو ته وایي چې له کوره دین ووزي او تل په کور کې دا نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت لمخې په کابل او ولایتونو کې د خزو سنگار زینو ته د زمري یا اسد میاشتې تر درې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار زینو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درې مې ورسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې وسرچینه وای د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخه به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکو بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړي جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې تغراز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولل دي. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشیتللې او له حجاب پرته وګد واټان سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی اونجونې لګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت لمخې تضمین کړي دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې وروسته راپور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وي امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګیلمن وزیر په پیښور کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. بلخو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې ګیلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقيف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګیلمن وزیر نیولې خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلې.
کومه چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د هغه شناختی کارت چکو یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کسکړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دوی چې موږ معلومات کوو د حاضر پونځان چې کوم په پاتک باندې او لکه سات پس به تاسو در پریزو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې لکه تاسو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې نه دلکه مخلي نو په لاله خدا چې موږ په ګلمن څه خبره دی نو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شرو اف ای آر په باندې نو که پاری کې نیولې خو معلوم نه البته نیولې چې دوی دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ دی هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندورو غړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګیلمن وزیر د نیولو په اړه پیښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی خو مشال ریډیو چې له امنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل